الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي تفرد بالقدم والبقاء وتفضل بالمن والعطاء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة كاملة للمتقين وأسوة حسنة للصالحين، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهو النبراس للأئمة المرشدين والمربين المزكين والعلماء العاملين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم. محترم مسلمانانو، د نن ورځې موعظه یا نصیحت په پردې باندې بناوي چې باید چې موږ تاسې د رب تعالی د سترو سترو نعمتونو د ناپایانو نعمتونو تذکره او یادونه، د همدې سترو نعمتونو تذکره او یادونه به موږ تاسې د رب تعالی و عبادت ته متوجه کی، د رب تعالی و عبادت ته به مو شوق ور زیات کی چې رب تعالی په موږ باندې سم لورینی او احسانات کړي دي، باید چې د هغو یاد موږ وکړو، د هغو تذکره موږ وکړو، هغوی ته متوجه شو. د نصیحت یوه برخه خو به همدا وي. دوهمه برخه د نصیحت به دا وي چې موږ تاسې باید چې د تیرې زمانې واقعات و حوادث و پیښې او یا خوشي یا غمونه د هغه تذکره باید چې ونه کړو. ولې د تیرې زمانې تذکره کول موږ تاسې د نن ورځې د عبادت څخه محرومه کوي او مصروفه کوي؟ همدا ډول به راتلونکي زمانې حالات و فکر به هم نه لرو، بس یوازې او یوازې به دې ته متوجه وي چې نن ورځ موږ ژوندي یو، د سترو سترو نعمتونو څخه برخمن یو، باید چې موږ نن ورځ د دغه نعمتونو قدر وکړو، د رب تعالی په عبادت باندې دا نن ورځ مصروف وکړو. که چیرې موږ د ماضي زمانې واقعات و حوادثو پیښې خوښۍ او غمونو سره راپورته کړو، د نن ورځې د نعمت څخه مو بې برخې کړي، د نن ورځې د عبادت څخه مو لاس خیج، او که د راتلونکي زمانې حالات ته متوجه سو بیا هغه ګورو چې څه پیښیږي، او موږ د هغه هیڅ اختیارمن نه یو، هیڅ واکمنان نه یو، هیڅ مسلط نه یو پر هغه باندې، بیا هم موږ د عبادت څخه د نن ورځې بې برخې کیږو. دوهم شی چې موږ تاسې په دې موعظه کې بحث ورباندې کوو، هغه د نن ورځې قدر کول، د نن ورځې عزت کول، د نن ورځې د عبادت باندې بوختیا او مصروفتیا، پر دې باندې بحث کوو. مطلب دا دی، کله چې تاسو د الله تعالی نعمتونه یاد کی نو لسره ترشو به د رب تعالی پیرزوینی ووینی. که د الله تعالی د نعمتونو شمیرنه پیل کړي نو نه به یې وشمیر، د بدن روغتیا، په کور کې امن، ډاډ، خوراک، جامع، اوبه، هوا، یعنی ټوله نړۍ له تا سره ده. اے انسان، ته پرې خبر هم نه، او د ژوند څښتن اے خوشعور درته نسته، د جل جلاله پتا د خپل ظاهری او باطنی نعمتونو باران کړی. ته سترګې لرې، ژبه، دوه شونډان، دوه لاسونه او دوه پښې. په بأي آلاء ربکما تکذبان، تاسو به د خپل رب کوم نعمتونه دروغ وبولي؟ آیا دا اسانه خبره ده چې تاسو په خپلو پښو ځئ، حال دا چې څومره پښې به پرې سوي وي، پر خپلو لینګو او پر خپلو ورنو ولاړ یاست، او څومره لینګي او ورنونه به مات سوي؟ آیا تاسو د دې حق لري چې په ډاډمن ډول باندې خوب وکي او ویده سي؟ خو د ژوند ستونزو به مو د څومره کسانو خوبونه نه آرام کړي، پاک ډک نس او په ماړه نس ویده سي او اوبه وچشي، په څومره کسان به خوراک نه لري او ناروغي له خوراک او څښاکه به راګرځولي. وژو ته مو پام وکړي، د اورېدو ځواک مو سم دی، په سترګو غور وکړي، ړانده نه یاست، خپل پوستکي ته پام وکړي، لپس او جزامه خوندي دي، او خپل عقل ته متوجه سي، تاسو عقل لري او لیونتوب نه دی در باندې راغلی.
دا هغه حقایق چې با اچ چې مؤمن مسلمان و دې ته متوجه شي. دا هغه ستر ستر نعمتونه او لورینې د رب تعالی د لورې څخه پر انسان باندې کیږي. آیا تاسو به د احد د غره په څیر سرو زر په مقابل کې خپل سترګې د لاسه ورکړي؟ یعنی دا سترګې څومره ستر نعمت دي چې د احد د غره په اندازه سره زر تا ته کښېښول سي. اے انسان، اے مسلمانه، ته و دې ته آماده یې، و دې ته تیار یې چې دا خپل ستر نعمت سترګې د همدومرې ډیرو زرو په مقابل کې ورکړي. هیڅوک چې لږ عقل لري، لږ فکر لري، هغه دې ته نه ورکړي. آیا تاسو و دې ته آماده یاست چې د هندوکش د غره په څیر سپین زر په مقابل کې خپل د اورېدو قوه خرڅ کړي او ویې پلوري؟ څوک ورته آماده دي چې د هندوکش غرونه، دا د شمال غرونه، دا عظیم او ستر ستر غرونه تاسو ته یو څوک درکوي په دومره اندازه باندې سپین زر درکوي او تا ته وایي چې یو د غوږو قوت په مقابل کې ورکړي؟ هیڅوک چې لږ عقل لري، لږ فکر لري، هغه دې ته آمادګي نشي. آیا تاسو د ژبې په مقابل کې د زهرا ماڼۍ په اخیستلو ګونګې کېدل غواړئ؟ د زهرا ماڼۍ هم ډېر ستره او لویه قیمتي ماڼۍ ده. دا هغه ډېر قیمتي دا ماڼۍ تو دومره اندازه قیمت تاسو ته درکوي، پیسې درکوي، تاسو ته ویسا ګونګې کېدل غواړي، خوښه دې ده، هیڅوک دې ته آماده نه. آیا د یاقوتو او ملغلورو په اخیستلو به خپل لاسونه لیلام ته وړاندې کړي؟ یعنی هیڅوک چې ملغلرې او یاقوتو جواهر او زمرو تر ته کښېږدي، دا خپل د بدن قواوې او غړي او اندامونه دی نه به پلوري او نه به ترسي او هېڅ پروا لري وایي زه سره زر او ملغلرې او یاقوت زه څه کوم چې زما سره زما د بدن ستر ستر نعمتونه سترې قواوې موجودې دي؟ نو څومره فرزوینې چې پر تاسې سوي دي او څومره نعمتونه چې ستاسو خوند ترې اخلي خو ادراک در سره نشته. تاسو توده ډوډۍ، سړې اوبه، خوږ خوب، روغتیا لري خو بیا هم غمجن او خفه یاست، اندېښمن او ناهیلي یاست. څه چې مو له لاسه ورکړي د هغه په اړه فکر کوئ او څه چې لري شکر یې نه باسئ. کله چې مالي زیان درته ورسیږي نو خفه کیږي، حال دا چې نیکمرغي، ښېګڼه، وړتیا، نور نعمتونه او وسایل در سره دي، د هغو په اړه فکر وکړئ او د الله جل جلاله د نعمتونو او د سترو سترو نعمتونو شکر ادا کړئ. رب تعالی په سورۃ الزاریات په 28 نمبر آیت کې فرمایي وفی انفسکم افلا تبصرون. ترجمه: او ستاسو په ځانونو کې هم ستاسو لپاره نشي دي، آیا نه ویني؟ ستاسو په نفسونو په ځانونو کې د رب تعالی د قدرت نشي و علائم دوره یې معلومیږي. آیا تاسو نه ویني هغه ستر ستر نعمتونه، استر استر قواوې، استر نشو علائم د الهیه قدرت تاسو نه ویني؟ تاسو هغه وویني، هغه ته متوجه شي. د خپل ځان، کورنۍ، کار، روغتیا، دوستان او شاوخوا نړۍ په اړه فکر وکړي. یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. سورة النحل درع چایم نمبر آیت کی رب تعالی فرمایي ترجمه یې داسې ده: د الله نعمتونه پیژني بیا انکار ځنی کی او د دوی ډیری کافران دي. نو مقصد د خبرې داسو چې باید چې موږ تاسې د رب تعالی دا ستر او عظیم نعمتونه هیر نکو او ځنی غافل نسو، باید چې موږ تاسې ورته ویښ او بیدار یو. د دغه سترو سترو نعمتونو تذکره او یادونه به موږ تاسې ته دا ګټه ورسوي چې موږ تاسې به د رب تعالی و عبادت ته، د رب تعالی و بندګۍ ته متوجه یو او همیشه به موږ تاسې رب تعالی ته سر په سجود یو او سر د بندګۍ به ورته چچ کړي او بغاوت به موږ تاسې نه کړو. دا نن ورځ چې کوم بغاوتونه روان دي، کوم معاصي روان دي، کوم ګناهونه روان دي، دا خدا دی چې د حقیقت څخه موږ مصروف شوي یو. نفسانی خواهشاتو، دنیوي لذاتو موږ تاسې غره کړي یو. د حقیقت څخه مو سترګې اوښتې دي، د حقیقت څخه مو ذهن اوښتې دي. په حقیقت کې کچیرې انسان متوجه شي چې د رب تعالی د لورې څخه په شپه او په ورځ کې څه دریابونه د رحمتونو پر هر انسان باندې فیضان کیږي، باید چې انسان و دې حقیقت ته متوجه شي. نو چې څه وخت دې حقیقت ته انسان متوجه شو، بیا به د رب تعالی بندګي په بشپړ ډول باندې د کھڑی وی. رب تعالی دې موږ تاسې ته د دې حقایقو د درکېدلو توفیق راته. دوهمه خبره ده چې موږ تاسې په تېره زمانه او راتلونکي زمانه کې فکر وکړو. همدا نن ورځ به چې موږ قدر وکړو، په ماضي کې ژوند کول، تېر غمونه او دردونه یادول او پر هغو باندې ویر کول ناپوهي او حماقت دي. په دې سره اراده ګډوډ او موجوده ژوند بې خونده کیږي. پوهان وای د ماضی د سیه دی ون غشتل سی خلاص وی دی نه بلکې باید د تل د فار دی هیر او فسر تړلی شي کی واچ وس زکه چی چیرزول هیرزول نه باید یاد شي نه کوم غم فکر او اندیشنه باید چوس زکه چی د ماضی معنا د نيستي د ماضی پرستش کول د ماضی فکر کول دا انسان په مرض اخته کوي کوم زخمونه چې درته رسیدلی دي پر رغولو یې فکر وکړ ځکه تاسو سند او دریاب خپلې سرچینې سه نسی ورد کولی لمر خپل د ختلو ځای ته نسی راګرځولی ماشوم د مور ونس ته نسی ورګرځولی شیدې غلانځې ته نسی ورګرځولی اوښکې سترګو ته بیرته نسی ورګرځولی دا هغه ټول حقایق دي چې هغه پیښ شول هغه بیا بیرته اعاده نه کیږي د هغه ګرځېدل بیا نه کیږي سند او واله او دریاب چې په کوم لوري روان دي تاسو یو قوت او ځواک شته چې دا سند په هغه لوري بیرته خپل سرچینې او منبع ته ورګرځي هیڅ تاسو ځواک نشته لمر چې یو ځل وکیږي داسې قوت او ځواک شته چې بیرته لمر ورګرځي ماشوم چې د مور د نسه څخه پیدا سو بیا داسې یو قوت او ځواک شته چې بیرته یې ورګرځي شیدې چې د حیوان د غلانځې سه او یا د ساکش د غلانځې سه راووتي هغه بیا څوک شته چې اعاده یې وکړي اوښکې چې څه وخت سترګو سره راتوی شوې بیا یې څوک ورګرځولی شي دا اوښکې دا ټول هغه حقایقو مثالونه دي چې د تیرې زمانې د نه راګرځېدلو باندې دلایل دي د ماضي په سورو کې اوسېدل د هغې یادول او په اور یې ځان سوځول یو غموونکې او دردونکې خبره ده د ماضي په کتاب لوستلو اوسنی وخت زیانمن کیږي الله جل جلاله په قرآن کریم کې د تیرو قومونو یادونه کړې او ویلي دي چې دوی یو تیر قومونه وو چې د هغوی معامله خطو سوه د تیرو خبرو تکرارونکي داسې دي لکه څوک چې وړه بیرته وژرندې ته ورګرځي یعنی یو فالتو کار دی یا هڅه کوي چې غوڅوي شی یعنی غوڅوي لرګی بیرته ورغوي یعنی مات سوی ارسوی لرګی بیرته رغول دا خو هم یو ستونزمن دی او یو عبث کار دی او ناممکنه کار دی او داسې ګټور کار نه دی نو د تیرې زمانې داسې مثالونه دي په تیرو وختونو د ژړا کوونکي په اړه د پخوانیو وینا ده چې مړي له قبره څه نسي راپورته کېدلی زموږ ستونزه دا ده چې له اوسني وخت عاجز یو په ماضي پورې مشکېږي خپلې ښکلې ماڼۍ مو همداسې پرې ایښی ده د ماضي په ویجاړو کلاګانو باندې ژاړو حال دا چې د تیر وخت پر استنولو پیران او انسانان په ګډه قادر نه دي خلک شاته نه ګوري باد مخته ځي اوبه مخته ځي او کاروان پر مخ روان دي دا د ژوند سنت دی تاسو یې مخالفت مه کوئ دا عادت الله دی دا نظام د کائناتو په دې روان دی چې کاروان روان دي په مخه باندې ځي کاروان چې دا مخه او مقصد لري چې موږ وړاندې ولاړ شو مخته ولاړ شو باید چې کاروانیان شاته ونه ګوري یوه اړخ بل اړخ ته ونه ګوري ځکه چې شاته کتل او یوه اړخ بل اړخ ته کتل دا سفر کوونکي او وړاندې تلونکي کسان د خپل سفر څخه ایساروي او د خپل سفر څخه خیر راګرځي باید چې مؤمنان مسلمانان ویښ او بیدار اوسي دا حقایق باید چې درک کړي دا حقیقتونه ته باید چې متوجه شي چې د ماضي زمانې واقعات تیر سوي دي د رب تعالی قضا او قدر چلیدلی دي د هغه اعاده بیا نسي کیدلی او هغه تذکره کول د نن ورځې د عبادت څخه مومن مسلمان مصروف کوي باید چې مومن مسلمان ډیر ویښ او بیدار وي د دغه سترو نعمتونو چې نن ورځې موږ تاسې واکمنان یو موږ تاسې نن مالکان یو د رب تعالی د لورې څخه موږ تاسې ته فیضان کیږي باید چې د دغه نن ورځې د سترو نعمتونو قدر وکړو باید چې دغه نعمتونه په کار واچوو باید چې دغه نعمتونه د رب تعالی په عبادت باندې ولګو خو دې حقیقتونو ته موږ تاسو متوجه شو بل اړه چې سهار شي نو د ماښام انتظار مه کوئ بس نن او دا هم اوس شېبې ته ګوري نه پرون ته چې په ښه یا بد ډول تیر شوي او نه راتلونکي ته چې تر اوسه راغلی نه دي باید چې ستاسو عمر یوه ورځ دی د همدې ورځې لمر مو ترلاسه کړی دي ځکه نو په زړه کې فکر وکړي چې همدا نن ژوند دی ګواکې نن پیدا سوي یاست او نن به مړه کیږي په دې ډول به ستاسو ژوند د ماضي په سوري او اندیښنو د راتلونکي په هیلو او امیدونو کې نه ښکېلېږي تاسې خپله ټوله پاملرنه ټولې وړتیاوې او پوهه صرف پر نن باندې صرف کړئ د نن منځ په پورا تواضع او عاجزی او تلاوت په تدبر سره وکړي. که څه ترلاسه کوئ نو په پوره تعمل سره، ذکر په خورا مینه کوئ او چارې په توازن سره پر مخ بوزئ. د هم دې نن ورځې مهالویش جوړ کړي، دقیقې کلونه وبولي او ثانیې میاشتې وبولي، د نیکیو تخم وکړي، پیرزوینه وکړي، له ګناهونو توبه وباسي، الله یاد کړي او د سفر وسایل چمتو وساتي. په دې ډول به مو ورځ په خوشحالي او خوشي تېره کړي، ډاډ او امنیت به مو ترلاسه کړي، له خپل کاروبار، کورنۍ، ماشومانو، پوهې او معیاري ژوند څخه به مو خوند اخیستي. رب تعالی په سورة الاعراف 144 نمبر آیت کې فرمایي: فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اجبار نو څه چې مې درکړي دي وایخله او له شکر ایستونکو څخه اوسه. ستاسو دا ورځ به له غمونو، اندېښنو، ویرو، کینې، بغض او حسد پرته تېره سي. که چیرې په دې خبره باندې موږ تاسې تم سو، دې حقیقت ته متوجه سو، که چیرې موږ تاسې د نن ورځې د عبادت څخه مخ واړو، په ماضي باندې اخته سو یا په راتلونکو حالاتو باندې اخته سو، نو موږ تاسې خو د نن ورځې د عظیم نعمت څخه بې برخې شولو، او یا مو په دې ستر نعمت څخه استفاده نه وکړو. او سره په څنګ کې به دا هم وي چې ورځ به مو په دې تېره سوي چې کینه د یو چا سره کول، بغض د یو چا سره کول، حسد د یو چا سره کول، په دې معاشو ګناهونو په حرامو اعمالو به اخته سوي. او که چیرې موږ تاسې ماضي حالاتو، حوادث، خوښي او غمونه هېر او د راتلونکي چې د نن ورځ پر واقع سوي دي هغه هم هېر، نو موږ تاسې یوازې په عبادت باندې مصروف شو. ورسره په څنګ کې به دا نور شان، دا نور زیانونه، دا نور حرام اعمال او کړنې هغه به مو هم غورځولي، لکه کینه او بغض او حسد او داسې نور. نو خلاصه د خبرې داسې چې اے مؤمن مسلمان وروره، ته د زړه پر پرده باندې، د زړه پر هنداره باندې همدا عبارت ولیکه چې نن او نن تا نن ښه توده او خوندوره ډوډۍ ترلاسه کړې ده، نو د پرون د سړې او سوي ډوډۍ یا د راتلونکي ژړا به تا ته هیڅ زیان ونه رسوي. کله چې خوږې او سړې اوبه وڅښې، نو د پرون یا راتلونکي پر تروو یا خرابو سړو اوبه ولې ورکې؟ که د کلک هوډ او فولادي نیت څښتن یې، نو ته به له دې مفکورې سره عادي سې چې زه به هم دا نن ورځ ژوندی یم. په دې به ته د ورځې هره شېبه د خپل ځان په سنبالولو، وړتیاوو په لوړولو او د کار په پرمختګ تېره کړې. هغه وخت به ته ووایې: نن به زه خپله ژبه اصلاح کوم، فاحشه خبره، شکنځل او غیبت به نه کوم، همدا نن به خپل کور او دفتر جوړوم، نن به بې ترتیبي، بد نظمي، بلکې هر څه به مرتب او منظم، همدا نن به خپل بدن او ځان پاکوم، د ځان ظاهري ښکلا او ډول ته به پام کوم، همدا ډول به د خپل ځان باطني ښکلا او د باطني تزین ته به متوجه کیږم. په خپلو حرکاتو او سکناتو او په خپلو خبرو اترو کې به سنگینی راولم، همدا نن به د خپل رب عبادت کوم، لمونځ به په سم ډول سره کوم، قرآن کریم به تلاوت کوم، کتابونه به ګورم او مطالعه به کوم. څرنګه چې ژوند یوازې همدا نن دی، له همدې کبله به خپل زړه کې د ښېګڼو نالان شته کوم، او د شر، مکر، ریا، غرور، بدګماني او بدیو ټولې ریښې به غوڅوم او فرې کوم. یوازې همدا نن به ژوند کوم، ځکه به نو نورو ته ګټه رسوم، له هغوی سره به غوره چلند او احسان کوم، د ناروغ پوښتنې ته به ځم، له جنازې سره به ملګرتیا کوم، بېلارو ته به لاره ښیم، وږي ته به خوراک او ډوډۍ ورکوم، له مصیبت ځپلو سره به مرسته کوم، د مظلوم ملګرتیا به کوم، کمزورو سپارښتنه به کوم او د غم ځپلو سره به خواخوږي ښیم، د پوهانو درناوی به کوم، پر بېوسو به زړه سوی کوم او مشرانو ته به درنه سترګ ګورم، ځکه چې زه صرف همدا نن ژوندی یم. ځکه نو اے ماضي، یعنی اے تیرې سوي زمانې، زه د خپل مر په لور زه به هېڅکله در باندې ونه ژاړم، زه به دې یو ګام هم یاده نه کړم، ځکه ته تللې، له موږ څخه لیرې سوې او بیا به هېڅکله رانسم. او اے راتلونکي زمانې، ته در اوسه د غیب په نړۍ کې، زه ځان له خوب او خیال سره نه عادت کوم، کوم څه چې تر اوسه موجود نه دي څرنګه په پسې سم، ځکه چې پرون هیڅ شی نه دی، وجود هم نه لري. اے انسان، نن ورځ د نیک مرغی په قاموس کې تر ټولو وره لفظ دی. ته دې ته پاملرنه کوونکی اوسه، د ژوند له ټولو خوښیو او سوکالیو څخه به دې ځان برخمن ګرځولی. موږ تاسې راتلونکي واقعاتو باندې ولې غم کوو؟ راتلونکي واقعات به هرومرو هغه پیښیږي. دا چې موږ تاسې د راتلونکي واقعاتو او حوادث باندې موږ تاسې فکر بندو، په هغه باندې خپل ځان مصرف کوو، نو د نن ورځې د عبادت سمو مو ځان منصرف کړي او ځان ته به مو زیان اړولی او خپل ځان به مو تاواني کړي، ځکه چې د راتلونکي په اړه باندې رفت اعلی په سورة النحل اول نمبر آیت کې فرمایي: اتا امر الله فلا تستعجلوه. ژباړه: د الله تعالی امر براسي، تاسو بیړه او تلوار مه ورته کوئ، د راتلونکي په اړه اټکلونه مه کوئ. ماشوم پر پل پر خپل وخت زیږي، نو ولې تلوار کوي؟ او میوې چې دي هغه پر خپل وخت باندې پخیږي او شکیږي، نو ولې میوه تر پخېدو وړاندې شکیږي؟ یعنی دا حوادث واقعات هر یو په خپل ټاکلې نیټه باندې هغه په وړاندې راځي او مخ ته راځي. نو چې دا راتلونکي شیان واقع کیږي، نو موږ تاسې د دې راتلونکي فکر چې هغه قضا او قدر الهیه پر چلېدلې ده هغه به راځي پیښیږي به. نو موږ تاسې باید چې نن متوجه سو، پرون یو نیستي شی دی چې نه وجود لري، نه خوند او رنګ. نو موږ د غمونو، هیلو او امیدونو او امکاني پیښو په اړه په چورت وهلو ولې ځان هلاکو؟ حال دا چې تر اوسه نه پوهیږو چې را به سي که نه، او خوشي به وي او که نه. مهمه دا ده چې هغه تر اوسه د غیب په نړۍ کې دی، د موجوداتو دنیا ته نه دی راغلی. نو موږ ولې تر وخت وړاندې او تر مخه د هغه د موندلو هڅه کوو؟ سره ده دې چې موږ تر هغه د رسېدو او نه رسېدو دواړو امکانات لرو. کیدلی شي چې سبا ورځ موږ پیدا کړو، کیدلی شي چې سبا ورځ موږ د دې دنیا سره رحلت او کوچ کړو. نو چې دا معلومات موږ ته نشته، موږ دې یقینیت ته نسو رسېدلی چې سبا ورځ موږ ترلاسه کړو که نه، نو بیا د سبا ورځې فکر ولې کوو؟ ځکه دا د نن ورځې عبادت ته زیان او نقصان رسوي. علماء کرام، مشایخ کرام په خپلو لیکنو، ارشاداتو، لارښوونو، مواعظو کې دا خبرې ذکر کړي چې د ماضي زمانې په حالاتو، په خوښیو، غمونو راګرځول او معاد کول د نن ورځې عبادت ته زیان رسوي، او د راتلونکي زمانې حوادث چې موږ تاسې په هغه باندې بشپړ علم نه لرو، چې موږ به د هغه واقعاتو درک او لیدنه په خپلو سترګو په ژوند باندې وکړو او که به یې نه وو. موږ تاسې د راتلونکي حالاتو، د راتلونکي ساعت علم نه لرو چې موږ تاسې به ژوندي یو او که به مړو. بیا چې ژوندي یو، موږ تاسې به د خوښیو څښتنان یو او که موږ تاسې به د غمونو څښتنان یو. دا چې راتلونکي واقعاتو او د راتلونکي ژوند علم موږ سره نه وي، نو بیا د هغه پیښو په اړه باندې د هغه حوادثو تذکره کول، په هغه باندې غمجن کېدل، دا د نن ورځې د سترو نعمتونو څخه موږ تاسې بې برخې کیږي. مسلمانانو وروڼو، دا شیطاني دوکه ده چې موږ تاسې د راتلونکو ډارونو سره مخامخ کیږي. دا شیطان دی چې موږ تاسې په دې باندې ډاری چې که تاسې نن ورځ عبادت وکړي، که تاسې نن ورځ جانی عبادت وکړي، که تاسې نن ورځ مالی عبادت وکړي، راتلونکي به تاسې د مشکلاتو سره مخامخ شي. دا د شیطان د لورې څخه یو گزار او یو حمله ده د مؤمن مسلمان پر تقوا او پر عبادت او پر دیانتداري او پر امانتداري. باید چې موږ تاسې دا حقیقتونه ته متوجه سو. د راتلونکي په اړه ذهني جګړه، د غیب کتاب خلاصول او په هغه کې د ممکنه پیښو په اړه ځان په تکلیفول شرعاً له دې کبله جواز نه لري چې دا د خواهشاتو بې پایه لړۍ ده، او عقلاً له دې کبله ښه نه ده چې دا له سوري سره غېږ اخیستل دي. یعنی دا شرعاً چې د راتلونکي زمانې حوادث ته متوجه کېږي او هغه ته فکر ور اړه او واقعاتو ته نو ته آمادګي شي او د هغو سره ته مقابله کوي، دا په حقیقت کې د سوري او سایه سره غېږ اخیستل دي. د سوري او سایه سره څوک غېږ اخیستلی شي؟ یعنی دا راتلونکي واقعات یو سایه ده، موږ ته نه معلومېږي. ډېر خلک د نړۍ راتلونکي له تیارو، لوږو، تندو، ناروغیو او ستونزو ډک ګڼي. دا ټول شیطاني وسوسې دي. وایي چې مؤمن مسلمان ودې ته متوجه شي، ځکه چې رب تعالی په ستر کتاب قرآن کې په سورة البقره 268 نمبر آیت کې فرمایي: الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا. ترجمه یې داسې ده: شیطان تاسو له بېوزلۍ ویروي او په بدوی مو امر کی او الله عز و اسمه د خپل بخښنی او فضل وعده او ژمنه ستاسه. امام سیوطی رحمه الله په خپل تفسیر جلالین کې د دې آیت په ترجمه کې دا ستوري وسره شي: الشیطان یعدکم الفقر، الشیطان یخوفکم الفقر. شیطان چې دی تاسو ډاری او تاسو بیری په فقر باندې، دا په هغه وخت کې دا شیطان تاسو ډاری چې تاسو مالی عبادت ته زړه شکی، تاسو د صدقې د خیرات د زکات ورکولو هوډ او اراده وکړي، په همدغه ګړی کې په همدغه آن کې شیطان تاسو په دې باندې ډاری چې ما زکات مور کوه، خیرات مه کوه، صدقه مه کوه، ته کونډې و یتیم و نادار و بېوسه سره کومک او مرسته مه کوه، ځکه ته چې تا زر روپۍ ورکې، ته چې دا 1500 روپۍ ورکې، کېدلی سي چې را روان زمانه کې ته نادار او فقیر وګرځې. دا د مومن مسلمان پر ایمان و پر عبادت و پر تقوا باندې د ابلیس د لورې سه یو گزار لیکل کېږي. نو رب تعالی په خپل ستر کتاب کې مؤمنان مسلمانان د ابلیس و دې گزار ته متوجه کړي دي چې د ابلیس د همدې گزار لاندې ډېر مؤمنان مسلمانان راغلي دي او لا به راځي. رب تعالی متوجه کړي دي چې الشیطان یخوفکم الفقر، شیطان تاسو بیری او ډاری مو په فقر باندې چې تاسو اراده د صدقې او د خیرات او زکات ورکولو، او شیطان په دې باندې هم بسنه نه کی چې په تاسو باندې دا گزارو کې دا هغه سره متصل مو وي امرکم بالفحشاء، نور تاسو په ناوړ اعمالو په ناوړ کړنو په معاشو په سرغړونو په بغاوتونو باندې مو امر کی. که تاسو د ابلیس دا گزار قبول کی او ومنئ په دې باندې بسوالی نه کی په فحشاو مو امر کی، تر دې اندازې پوری چې تاسو په ایمان باندې گزار کی، تاسو ایمان د منځوړي دا ابلیس دی لاس تر زنه نقشي. ابلیس چې دی زموږ تاسو آبایي او اجدادي دشمن دی، هغه په دې باندې بسوالی نه کی چې موږ تاسو په معاشي واخته کی او موږ تاسو د عبادتو څخه راوګرځي، موږ تاسو د تعادو سره راوګرځي، په دې باندې بسوالی نه کی، نور هم د خپل گزارونو ته دوام ورکړي. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان چې دی تاسو ډارې اے مؤمنانو مسلمانانو ورونو په فقر باندې، وای امرکم بالفحشاء، ورسره په څنګ کې د رب تعالی بیا دا احسان دی: والله یعدکم مغفرة منه وفضلا، رب تعالی تاسو ته اے مؤمنانو مسلمانانو وعده درکړي او تاسو سره ژمنه کوي په دې باندې چې تاسو ته به زه خپل مغفرت درکوم او په تاسو باندې فضل او احسان او رحمت به زورم. په هغه صورت کې د رب تعالی عبادت ته موږ تاسو مخه کړو. څومره چې خلک شته په دې فکر ژاړي چې سبا به وږی وي، یو کال وروسته به ناروغ شي، او سل کال وروسته به لړۍ له منځه ولاړه شي، حدا چې کله عمر د بل چا په اختیار کې دی، نو دې ولې په اړه ژاړي؟ او د مرګ وخت هم ور معلوم نه دی، د ناموجود شي په اړه خفقان د څه لپاره؟ سبا راتلونکي ته پرېږده، د خبرو او یرغلونو په اړه یې پوښتنه مه کوه. ته له ننه چیرې تلای شې؟ د حیرانتیا خبره دا ده چې خلکو د سبا اندېښنې نغدې کړي دي او څه وخت به یې ادا کړي. هغه ورځ چې لمر یې لا هم نه دی لوېدلی، له همدې وجه به اوږده امیدونه تاسې لرې کوي، اوږده اوږده امیدونه، اوږده اوږده پلانونه تاسې د نن ورځې د عبادت څخه نا امیده کوي، د نن ورځې عبادت څخه مو بې برخې کوي. باید چې مؤمن مسلمان و دې حقیقتونو ته متوجه شي او یوازې او یوازې د رب تعالی عبادت نن ورځ وکړي، ځکه د نن ورځې مالک همدا انسان نن دی، د سبا ورځې معلومات نشته او ماضي زمانه تیره شوې ده. رب تعالی چې موږ تاسې د داسې حقیقتونو د درکولو او د سر خلاصېدلو توفیق راته کړي. وصلی اللهم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه.